حقوق اساسی و بشری.
سلام تقدیم میکنم به شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. بنابر اظهارات شماری از حقوقدانان افغان، از جمله موضوعات مهم و بسیار کاربردی تعیین کننده خسارات دوران نامزدی در صورت اختلاف میان دو نامزد و همچنین بحث نفقه زن در زمان عقد و قبل از عروسی است. اما سوال اینجاست که جبران خسارات مادی و اقتصادی که از به هم خوردن نامزدی به وجود می آید به عهده چه کسی است؟ آیا زوج متحمل این خسارات می شود یا زوجه؟ و کدام یک ملزم به جبران ضرر و زیان طرف مقابل خواهد بود؟ البته گاهن دیده شده که در زمان نامزدی عقد نیز صورت گرفته، ولی دختر مدت‌های طولانی در خانه پدر سکونت می کند. این سال باز هم مطرح می شود که در این مدت زمان آیا به زن نفقه تعلق می گیرد یا خیر؟ زیرا قسمی که دیده شده در موارد زیادی میان دو نامزد و نیز میان زوجان بعد از عقد و قبل از عروسی ناسازگاری ها و اختلافات به وجود می آید که گاهی این نزاع و مشکلات مالی، روحی و روانی ناشی از آن مدت های طولانی ادامه پیدا می کند. ما هم در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی این موضوع بحث می کنیم و در این بحث شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان حقوقی، ما را همراهی می کند. در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید میگیم. اگر لطف کنید در مورد رسم خواستگاری و نامزدی در افغانستان و مفهوم آن توضیح بدهین خوش میشیم.
در قدم نخست سلام احترام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت تمام شنونده های محترمتان. ثانیاً در مورد سوال شما، نامزدی از نظر قانون مدنی افغانستان قسمی که در ماده 64 قانون مدنی افغانستان تعریف میکنه، نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است که هر یک از طرفین میتوانند در دوران نامزدی منصرف شوند. همچنان خواستگاری یک عملی است که مطابق عرف عنانات کشور ما افغانستان و همچنان مطابق قانون و شریعت اسلام عملی است که به موجب آن یک فرد به فرد دیگر پیشنهاد ازدواج می دهد. همچنان عمل خواستگاری ممکن است به وسیله نزدیکان شخص متقاضی صورت گیرد، مانند اعضای خانواده، دوستان و بزرگانی که در اطراف شخص موجود است می تواند که عمل صورت بگیرد، و همچنان می تواند که شخص خود متقاضی مبادرت ورزد و از دختر خانم خواستگاری نماید که یک امر طبیعی است. همچنان خواستگاری همیشه وقت از طرف مردان صورت میگیرد، همچنان این یک امر طبیعی است، اما از نظر شرعی، از نظر قانونی هیچ کدام مانعی وجود ندارد که زنها هم از مردها خواستگاری نمایند. و شرایطی که وجود داره در رابطه به خواستگاری ای است که اشخاص و افرادی که به خواستگاری میرن باید کسانی باشن که اهلیت خواستگاری را داشته باشن، یعنی سن بزرگ داشته باشن، سن قانونی خود داشته باشن، و از کسانی که خواستگاری صورت میگیره یا کسی را که خواستگاری میکنن زن شوهردار نباشه و یا دختری که نامزاد کسی دیگه باشه، نمیتوانند که از او خواستگاری نمایند و مثل ازی شرایط مشخص خود میتوانند داشته باشه.
خب زمانی که یک ناسازگاری و عدم تفاهم در میان نامزدها پیدا میشه و اونا تصمیم به انصراف از نامزدیشان میگیره، مسئولیت ضرر و زیانی که در دوران نامزدی و خسارات وارده به خصوص خسارات مالی به عهده چه کسی خواهد بود؟
در رابطه با جبران خساره باید گفت همین قسمی که خواستگاری وعده به ازدواج است، هر یک از طرفین میتونه فسخ نامزدی نمایه. در این صورت چند تا شرایط خود داره. در صورتی که دو شخص با هم تفاهم نمی داشته باشن، در دوران نامزدی یکی دیگه خود درست میشناسن، در این صورت یکی از طرفین میتونه که فسخ نامزدی نمایه. در جریان نامزدی زمانی که تحایف هدیه میشه برای نامزاد که همیشه وقت از طرف مردها صورت میگیره، همچنان از طرف خانم‌ها نیز تحایف یا مثلا مصارف صورت میگیره که برای مردها داده میشه، در این صورت موضوع مالی در بین میاد. زمانی که یکی از طرفین فسخ میکنه نامزادی را، در این صورت او شخص مکلف به این است که پرداخت جبران خساره نماید، چی خانم ها باشه و یا چی مرد ها باشه، و یا اینکه میتونن از این دو شخصی که نامزادی را فسخ کنن منصرف از مسائل مالی و مصارفی که صورت گرفته شون، در این صورت میتونه که نامزادی فسخ شون.
درست. آیا طرفین نامزد و یا یکی از این نامزدها میتونن در صورت بروز کدام اختلاف در میانشان وعده نامزدی خود به هم زده و از ازدواج منصرف شون؟
در رابطه با انحلال نامزدی باید گفت انحلال نامزدی و یا فسخ نامزدی همی که نامزدی وعده به ازدواج است، یعنی ازدواج نیست، یک وعده است و در طول زمانی که نامزد هستند دو شخص میتونن یکی دیگر خود خوب تر بشناسن، میتونه که دلایل مختلف به وجود بیاید که نامزدی فسخ گرده، که دلایل مختلف وجود داره که یک تعداد از دلایلش ما برای شما اشاره میکنم. به طور مثال در صورتی که یک مرد دچار بیماری صعب العلاج می باشه، در دوران نامزدی شناخته میشه که این مرد مشکل مریضی داره که ممکن در آینده باعث از بین رفتن خانواده شوه، یعنی باعث ازی شوه که یک خانواده درست تشکیل نشه و مشکل مواجه شون، میتونن که در دوران نامزدی به همین دلیل نامزدی را فسخ نمایه، و یا یک مرد معتاد به مواد مخدر باشه و یا زوال عقل داشته باشه، یعنی ضعیفی عقل داشته باشه، نتوانه که درست امورات زندگی خود پیش ببره، درست صحبت بکنه و یا حرفای بی‌موجب و بدون هدف بگویه، و حتی ای که در دوران نامزدی میتوانه شناسایی شوه که شخص توانایی جنسی حتی نداشته باشه، همچنان مشکلات دیگه که بین دو نفر تشخیص میشه شناسایی میشه، در این صورت میتونه که نامزدی فسخ شوه. و همین قسم دلایلی که اشاره شد برای هر دو شخص صدق میکنه، چی برای خانم ها باشه و یا برای مرد ها باشه. در صورتی که یک مرد با یک دختر خانم نامزد میشه، وقتی که شناسایی میشه که این دختر خانم توانایی زیر نداره که یک زندگی خوب بسازه و در آینده یک مادر خوب باشه و یک خانواده خوب را مدیریت بکنه، یعنی این توانمندی ها را نداشته باشه، روی این دلیل میتونه که نامزدی فسخ شود، چون دوران نامزدی وعده به ازدواج است به خاطر شناسایی همدیگر است. در صورتی که درست شناخت میشه یکی دیگه خود خوب میشناسن، در این صورت میتونن که نامزدی را فسخ نمایند. و یا اینکه دو شخص مورد نظر هم دیگر هستن، هیچ نوع مشکل وجود نداره، هیچ کدام بیماری یا هیچ کدام چیز را در بین نمیبینن که باعث از بین رفتن خانواده آیندهشان شوه، در این صورت میتونن که ادامه بدن عقد بکنن، تشکیل خانواده بدن و یک زندگی خوب و موفق داشته باشن.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
اگر بگوین که مبنای وجوب نفقه در دوران نامزدی چگونه است؟ مثلا بعضی ها در وقت شیرینخوری نکاح هم می کنند که به گفته خودشان نیم نکاح می کنند. آیا با چنین نکاح لازم است که پسر برای نامزد خود نفقه بپردازه؟
نفقه در دوران نامزدی همچنان شرایط خود را می داشته باشد. در صورتی که نامزدی صورت بگیره و با وجودی که به گفته شما نیم نکاح میگن مطابق عرف کشور ما و شما صورت میگیره، ای امو حجاب قبول است که شخصی که دختر یک کس را خواستگاری میکنه و نامزد میشه محرم قرار بگیره تا بتونه همدیگر را ملاقات بکنن و همدیگر را بشناسن. در این دوران مکلفیت های وجود داره. زمانی که عقد صورت نگرفته باشه، دختر خانم به خانه پسر نامده باشه، یعنی ازدواج صورت نگرفته باشه، در دوران نامزدی نفقه به دوش مرد نمی باشه، یعنی نفقه به خانم تعلق نمی گیره. زمانی که ازدواج صورت می گیره و خانم به خانه شوهر خود می آید، در این صورت هر دو شخص مکلفیت های خود دارن. هم خانم مکلفیت داره که وظایفی که داره باید انجام بده در خانواده شوهر خود، و همچنان شوهر مکلف به این است که پرداخت نفقه و لباس و مسکن و تداوی لازم و غیره مسئولیت هایی را که به دوشش است مطابق قانون افغانستان و مطابق شریعت اسلامی انجام بده. در این صورت نفقه به دوش شوهر میشه.
بله، خب یکی از مشکلاتی که در دوره نامزدی به وجود می آید عدم اجازه خانواده ها از یک دیگر، یعنی اجازه ندارند دختر پسر قبل از اینکه نامزد شوند یکی دیگر خود ببینن و با هم صحبت کنند، و به اصطلاح مردم ما چشم پت اونا را نامزد می سازن و بعدن که عروسی می کنند در میانشان جار جنجال زیادی پیدا می شه که تا به طلاق و جدایی می کشه. از نظر شما دید و بازدید از لحاظ شریعت و قانون چی گونه می باشد؟
در رابطه با دید و بازدید دو نامزد در دوران نامزدی قسم اشاره میشه مطابق ماده 64 قانون مدنی افغانستان در رابطه با نامزدی صراحت داره، ولی مسئله ای است که تمام قوانینی که در افغانستان قابل اجرا است برگرفته شده از قانون اسلام است که نمیتوان شرایط اسلامی را ما مورد نظر نگیریم و مسائل را پیش ببریم. در صورتی که ما مطابق قانون عمل بکنیم، قانون اسلام است. اشاره به این داره که اگر در جریان نامزدی تنها یک لفظ میشه که این دختر را مثلا برای پسر خودت ما دادم، مطابق عرف صحبت میکنیم، در این صورت حجاب قبول صورت نگرفته باشه، خطبه خوانده نشده باشه، مشکل دیدن نداره، چون در اسلام مانع وجود نداره که یک مرد با یک زن ملاقات نکنه. با رعایت شرایط اسلامی میتونه ملاقات بکنه، با رعایت شرایط اسلامی میتونه با هم ببینن، با رعایت قوانین اسلام میتونه همدیگر را بشناسن، هیچ کدام مانعی وجود نداره برای دید و بازدیدشان. ولی در صورتی که عقد صورت میگیره، یعنی حجاب قبول صورت میگیره که شرایط صحت عقد نکاح امو حجاب قبول است و تعیین مهر است، همچنان وجود شواهد در نکاح، زمانی که اینمی مسئله صورت میگیره، در این صورت دید و بازدید کدام مانع شرعی نداره که نامزد دیگه خود را، مثلا دختر خانم یا نامزد خود را ملاقات کنه، ببینه کدام ممانعت شرعی اصلا وجود نداره.
بسیار زیاد تشکر آقای شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی.
تشکر از شما و از برنامه زیبایتون.
آزادی ملمه.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، تاسو به مخکې د آزادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې په لندن کې لدیره افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وي، خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو په خوای په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کوو. نن له محب اوریاخیل سره ځانګړې مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې لدی چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو. د هغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکلې کوم رڼا اچو. له ښاغلي اوریاخیل څخه مې د مرکې په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپل کرکټ افغانستان کې 2008 نه شروع کړو. د 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تلو تایلند ته، هغه انډر 17 و، یعنی د ولس کلونه لاندې کوم عمر چې کوم لوبغاړی و هغه سفر و. بیا هغه سفر موږ خوشبختانه ټورنمنټ ګټلی و په تایلند کې شوی و. بیا هغې نه بعد زه لاړم انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کلونو کم عمر کوم لوبغاړي چې دي هغه هم زموږ سفر تایلند ته و. هغه هم نو هغه هم خوشبختانه موږ ګټلی و چې هغه کې بعضې لوبغاړي زه اوس هم په ملي ټیم کې شي دي هغه لوبغاړي موږ سره و. نو بیا د 19 کلونو آسیایي جام هم موږ لوبولی، بیا د 19 کلونو کوالیفاینګ راؤنډ چې ورته وایي هغه هم کړی دی، هغه په آیرلینډ کې و. بیا د 19 کلونو ورلډ کپ هم لوبولی ده چې هغه 2012 کې په آسټرالیا کې وشوی و. بیا هغې نه بعد پرسلیا کې مش پرفارمنس وکړو، بیا سلو سلو د افغانستان ملي ټیم ته راغلم. د افغانستان په ملي ټیم کې مې تقریبا 2 کاله زوما مختلف لوبې مې وکړې، مختلف T20 مثال او ون ډے لیست ډے میچونه او فرسٹ کلاس مې وکړل. هغه ټایم کې فرسٹ کلاس هغه ټایم کې هغه د انټر کانټیننټل کپ ویلې، نو هغه انټر کانټیننټل کپ مې تقریبا کې شپږ لوبې کړې دي. نو بیا ون انټرنیشنل مم کړی دي. نو همدغه ټول جریان و چې ما دومره کرکټ وکړو. سلو سلو داخلي لوبې مم کړی دي، مثال لیګونه او داخلي شپږیزه وه، ملیون لیګ و نور بعضې نور شخصي لیګونه چې هغه مم داخلي لوبولی دي. نو بس دغه زما د کرکټ ټوله سناریو چې په افغانستان کې هغه دغه.
تاسو ویل چې په ملي ټیم کې هم 2 کاله پاتې شوي یاست. په ملي ټیم کې چې کله وایي بهرنۍ لوبې مو کړې دي، له کومو ټیمونو سره، کوم هیوادونو سره؟
بله، او بهرني لوبې مې زما ون انټرنیشنل ډیبیو چې و هغه د سکاټلند په خلاف و چې هغه موږ په شارجه کې کړی و، په یو ای شارجه کې 2 لوبې هلته ما کړې ون انټرنیشنل. او 4 ډے میچونه مې د زیمبابوې په خلاف کړی، هغه په زیمبابوې کې و. او نور د پاکستان په خلاف مې لوبې کړې، پاکستانی ټیم په خلاف لاہور کې، د پاکستان یا ملتان او دی خارونو کې موږ سفرونه درلودل. نو دا هغه لوبي چې ما په ملي ټیم کې کړو. او یو بازي ټورنمنټ نور مو چې ای سی سی ټرافي نو ته ویلې، هغه کې دا کم ټیمونه عمان مثال یو ای او دغه ټیمونه په هغه وخت کې لوبېدل، نو زمونږ ټیم هم په دې ټورنمنټو کې هغه وخت کې لوبېدو چې په هغه وخت زم د ټیم حساب ما او په دې ایسیسی ټرافی کې ما مثال شرکت کړی و، او بل ټورنمنټ په هغه کې هم شو په سنگاپور کې چې هغه د ایمرجنګ هغه ټورنمنټ و، او د نور ملکونو مثال انډر 23 ټیمونه راتلل، مثال پاکستان او انډیا او دې ټیم زمونږ نیشنل ټیم و، نو په هغه کې هم زه لوبېدلې ما، نو افغانستان په نمایندګۍ مې ډېر لوبې کړې.
ستاسو دنده په لوبډله کې څه وه؟ یعنې تاسو توپ وهونکی وئ یا بیټسمن، او که توپ اچونکی یا بالر؟
زه خپله توپ وهونکی وم، اوس هم مثال توپ وهونکی هم لوبې کوم، نو زما پوزیشن څلورم نمبر وي، یعنې درې کسان چې کل آؤټ کېږي بیا هغې نه بعد څلورم شي راځي، هغه زما پوزیشن ده. او زه کله چې ټیم ته هم راغلم د 19 کلنو، نو په همدې پوزیشن لوبېدم، او بیا چې ملي ټیم ته هم راغلم نو زما پوزیشن همدا څلورم و، څلورم به وم یا به پنځم وم.
ستاسو تر ټولو زیات سکور یا زیاتې منډې چې تاسو په دا دومره عمر کې کړې دي، دا د خپل کریر په ترڅ کې څومره وي؟
د ټول ژوند زما های سکور چې و یو فلاویارم زمې کړی دی هغه دلته په انګلینډ کې، او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه څلوېښت و چې هغه مې په فرست کلاس کې کړی و.
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوئ، په کومه کچه په کومو لیګونو کې تاسو لوبېږئ؟
په انګلستان کې دلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګي هم لوبه کوه، مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي چې کوم ټورنمنټونه ایزاري ما.
ای سی بی نه مطلب ستاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی؟
بله، انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه یې، ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل. پریمیر ډیویژن هغه کرکټي چې اما ټاپ کرکټ دی وملکی هغه پریمیر ډیویژن دی، بیا د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی دا کاونټي میچونه شته، مثال ګوري په ټلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې، نو د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی بیا هغه ټورنمنټ و. دا نو ما د ملک درې سالو ډیویژن هم لوبولې دي، مثال ډیویژن 3، ډیویژن 2، ډیویژن 1 او پریمیر ډیویژن هم لوبولې، او همدارنګ ز یک شنبه پورا یا مثال سنډي کوم لیګو کیږي دا دلته برټش فامیل لیګو ته وایي، پاره کوم زلو بیګم، او باز نور د افغانستان افغاني ټورنمنټونه می دلته پاره کوم زلو بیګم، او بس دا کرکټ چې ما دلته کوم او نو سره لګیم.
عمر ستاسو څومره دی؟
زما عمر یو دیر کال.
دا څه تمه شته په دې عمر کې چې تاسو به کله لګوړان دی ولاړ شي، او د انګلند په ملي لوبډاله کې به یو وخت غړی ووسیږي؟
نو هغه زما نو زما د فټنس پورې تعلق لري چې څومره فټ یم، او زما پرفورمنس پورې تعلق کوي چې څومره د پرفورمنس د کومه او فټ اوسم، نو بیا زه کولی شم چې مخکې ولوبېږم. نو هغه ټول د کرکټ د سیو لوبه ده چې څومره فټ اوسي او پرفورمنس دی وي نو ته مخکې تلای شي. نو ما خپل ته فټنس باندې ذکر کوم، ته خپل تمرینات هم کوم، او بل جم ما خپل کوم فټنس رننګ، دا ټول ما خپل ته روان سات، یعنی زه لګیم کوم، نو هغه ټول ته فټنس ته پوری دا پرفورمنس پوری دا چې مته فټنس لمو ته کوي چې مخکلا شو مخ کرکټ وګي.
بیا کار هم کوي کې یوازې کرکټ کوي؟
بله، او نو موږ تاسو دا دې ملکونو کې خو د مسافرت ژوند، او دلته چې موږ راغلي وو چې کار خاتمن کوو، ځکه بیکار کیږي نه، نو کار کوم. بلې،
بیا کار او کرکټ هم زمانه کیږي؟
بلې، زما کار بیا خوشبختانه ټایمینګ ښه ده، زه مثال سهار زما نو څلور پنځو نه بعد بیا زه کیږم، بیکار کیږم. بیا دې ملکونو خو بیا ماښام نه وخت کیږي نه، هو نه نیم بجې بعد کوم شم چې خپل تمرینات په غیټم کې، مثال د کار نه باج کل فری اوسم، زه کوم خپل تمرینات ادامه ورکم.
نو دا کار خو یوازې د سیو څوک کولای شي چې کورنۍ او ماشومان ونه لري، تاسو واده کړی؟
بله، و واده مې کړو، یو زوی مې ده ماشاءالله. نو بله،
نام خدا. نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي، او هم کرکټ او هم فټنس، دا ټولې خبرې په یو وخت کې کیږي؟
بله الحمدلله زوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړ دا چې کم وخت مې کار او کم وخت مثال خپل تمرینات زما او خپل فامیل ته وخت ورکوم نو الحمدلله ټول طرف دې څه شم او لګیم رسیدګي کوم. بله
په ملي لوبډله کې لچا چا سره تاسو یو ځای کار کړی دغه ستوري چې اوس په ملي لوبډله کې لوبیږي او دا اوس اوس په شل اوورز نړیوال جام کې هي بریاوې درلودي لدی اوس را تاسو یو ځای کار کړی کرکټ مو کړی؟
بلې و دا کوم سکواډ چې اوس دا یعنی ټول سره مالو وکړي او ټول ماتې یې او موږ سره مثال داخلي لوبیم کړی دي خارجي لوبیم کړی دي پټورو کې مو سره ملو وکړي. بلې و
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخ کاریږي چې ځوانان دي او هي ټوکی کوي ډېر د سه سرشار ځوانان ښکاریږي تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لري دي هغه وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې بل یو ځای نه بل ځای ته تلې یا مثلا کله چې په یو ځای سره اوسېدی په خپل هوټلونو کې کله چې په لوبغالي کې د لوبې میدان ته ورتلی د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راټوي او ریدونکو ته.
بله خاطرې خو زیات سره موږ تیرې کړې دي زمونږ په ټیم کې ګلبدین دی ټوکی او ډېر ټوکی به کولې و سم ټوکی په ټیم کې او کریم صادق ډېر ټوکی و مثال الکان به څنګه ولم الکان سره ټوکی به کولې ډېر به هغه د ګراوند ماحول به ډېر خفاتلو همدارنګ شهزاد محمدي اغه دې ټوکی کولې په ګراوند کې خو یعنی خو وخت موږ تیر کړو ټوکی الکان ټول خالصانه ټیم کې یعنی د ټیم ماحول به خو مثال یو بل به سپورټ کولو مثال یو نو پلیئر بچ راغی یا با سینیئر پلیئر نو ټول به سره لکه یو کور غني یو فامیل غني به موږ سره وخت تیر کړو یعنی خو موږ ټوکی به کولې الکان ټول یو بل سره.
تاسو ژوند په کابل کې کړای ک په کومبل ولایت کې اوسېدی؟
بله ما ژوند په کابل کې تیر کړی او دا کوم کابل کوم سټیډیم چې دا بین الملل سټیډیم همدا زما هوم ګراوند هم مثال نیسی په سلا یعنی عمل ته ما کرکټ شروع کړو عمل ته کرکټ ادامه اور کومل ته مثال مخکې لاړم او د افغانستان نمائندګي مې وکړه.
درس مو څومره ویلای؟
درس مې 12مه پورې د افغانستان 12م مې ویلې بیا مې نور ادامه ورنه کړه ځکه چې زه کرکټ کې مصروف شوم او بیا مې نور شو کولای چې خپل درس ادامه ورکړم.
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي که تاسو ووایئ چې مثلا تاسو په د ولس کلنو په لوبډله کې هم وایئ او په ولس کلنۍ کې غالبا تاسو به یا په یو لسم یا دولسم ټولګي کې وایئ د ښوونځي دا درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي؟
بله ډېر ډېر ښه پوښتنه تاسو وکړله. زه به چې کله سفر ته تلم نو سفر به زمونږ یو میاشت وو مثال یو نیم میاشت به وو یا به زمونږ کیمپ بچو لګېدو هر ټورنامنټ لپاره به زمونږ کیمپ کرکټ بورډ به کیمپ ارینج کولو نو هغه کیمپ هم د شلو ورځې بیا پنځه مثال یعنی دوه میاشتې یو نیم دوه میاشتې به زه د مکتب نه به لرې وم بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دې ټول پوهېده چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبه ته تلی یم. بیا مشکل وو ځکه ما خو درس نه کېدلو دا همکاري راسره کوله مثال زمونږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله خو زیاتره وخت به زه بهر وم خارج کې به وم په مسابقو کې به وختم نو بس هماغه وو چې تر دولسم پورې درس وویلې مکتب نه ورسول د هغې نه مخکې ونه شو کړی.
بیا دغه همکاري چې د سرخونکي او نورو استادانو در سره کوله د لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې کنه اسي شخصي ملګرتیا و او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري هم راسته کوله
خو نو په دل چې زه مثال نو وته زما مثال د افغانستان په نمائندګي وته ما یا خارج ته تلم بیا غوې په دل غوې لیدل سوشل میډیا په ترو نو ما غوې چې بیا کومه همکاري کوله نو او امر د ملک نمائندګي لپاره به د کوم کوم کاری کوو
مثلا تاسو په یو کال هټول تعلیمي کال مثلا لس میاشتې ولاس یا نه میاشتې دغه سی وی نورې خو رخصتې کې راځي کنه بیا پغه کوم چې مثلا 2 میاشتې نه وي او 2 میاشتې خو به یو ځل و کېدای شي چې په یو کال کې به 2-3 ځلې کمپونو ته تللی، نو تقریبا ټولګي او درسونو ته به شاید هیڅ نه تللی. که څنګه دغه تجربه اوریدونکو ته ووایا چې یو کرکټر چې په 15 کلنۍ یا 16 کلنۍ باندې کرکټ پیلوي، یعنی له 9م، 10م، 11م، 12م ټولګي نه، دا خو ډیره اوږده موده 4 کاله تعلیم دی، دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمیږي؟
بلې، و مشکله و ځکه چې وخت هم نشو ورکولی کنه مکتب لپاره یا درس لپاره. نو هماغسې و چې حقیقت به تاسو ته ووایم، ما خپل لسم صنف تقریبا 3 پیره ویلی ده. دا مې ځکه 3 پیره ویلی چې زه به نه وم که نه غیر حضره به وم، بیا به هغه وم، بس هماغه و چې بیا به ټول درس پاس شو، ځکه زیات وخت به نه وم که نه یو 2 میاشتې به کومک تاسو وکړو، مثال سرمالم و استادانو که نه، بیا به چې وکتلو چې زه به زیات غیر حضر وم، بیا به محرومه شوم، هلته به محروم به ورته ویلې که نه د هغې نه. نو هماغه و چې بیا مثال د لسم ټولګی چې ما تقریبا 3 پیره ویلی و، هغه ځکه چې زه به نه وم، زه به غیر حضر ډېر زیات وم. بلې،
بیا هم د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دي، دا له تاسې نه وروسته نسل چې راغلی دی لوبغاړو، د دوی هم همدا کیسه ده؟
بلې، بعضې لوبغاړي نوم دلته نه مینشن کوم، او یو دوه لوبغاړي دي هغوی به همدغسې غیر حاضر به وو، مثال په میاشت به غیر حاضر و مکتب نه، بیا به هغوی سرمالم و استادان ته بعضې توفي
محرومیت په ځانو مانا وست څنګه کې ساده وس کوم زمون داخلي کرکټ نسبتا خروندې، او ماشومان لمدغه 15 کلنۍ او 16 کلنۍ نه کرکټ پیلوي، نو وس خو په مکتبونو کې همدا کې سوي توفي ورکول کیږي، او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولې په خوندزیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې؟
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نیم تکل صاحب، او زمره معلومات نه لرم مثال چې دوی دغه تعلیمي نصاب څنګه دلته، او مثال کومه کونه شته او غرض نشته پلیران سره، زه خپل اوسه دلته یم، زمره معلومات باریک نه لرم.
ښه، دا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتما به یې کله ترې وپوښتو. له تاسو مننه چې ټولې پوښتنې مو صادقانه ځواب کړې. اوریاخیل صاحب، دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوئ، داسې لوی توپیرونه یې کاوریدونکو ته ووایئ؟
بلې، نو دومره دا چې کوم استعداد چې ورته وایي که نه یا ټیلنټ چې ورته وایي، په افغانستان کې استعداد ډېر زیات ده، لوبغاړي موږ ډېر زیات با استعداد لوبغاړي هلته لرو، ځوانان ډېر زیات با استعداد دي هلته. زه چې هلته وم مثال ما به ډېر لوبغاړي کتل، ډېر به ول، هغوی ته به موقع ملاو نه شوه، بیا به هغوی چې وکړل چې وطن به پرېښودل او لاړ به خارج ملکو ته. دا اوس موږ تاسو په دې اروپایي ملکو کې بعضې ډېر ټیمونه ګورو چې دي کې افغانان لوبېږي، همدارنګ مثال امریکا او آسټرالیا دې ځای ته لاړو. استعداد زموږ وطن کې ډېر زیات ده، اوس هم ډېر زیات لوبغاړي دي، با استعداد ځوان ځوان لوبغاړي دي، هغوی ټول ته باید موقع ورکړل شي، څوک چې لایق دي ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري نو هغوی ته باید حتما چانس ورکړل شي، ځکه چې همدا د ملک آینده ده او د ملک نمایندګي کوي. او زه خپل هلته په انګلینډ کې چې لوبېږم، دلته هم کرکټ شي ده، بیا سخت ځکه ده، ځکه چې کنډیشن چې ده د کوم وشتنځای چې ورته وي یا پچ، دا لږ سخت دي نسبت په افغانستان. افغانستان وشتنځای آسان وي، دلته سخت دي. نو
د چا لپاره؟ د بیټسمن لپاره که د بولر لپاره؟
بیټسمن لپاره، بیټسمن لپاره ځکه سختي چې دلته بارانونه زیات دي ملکو کې، کله باران کېږي بیا پچ خیشتي مثال کېږي، دا مشکل دي بیټسمنانو لپاره، بال سوینګ کېږي یعنی بیټنګ مشکل دي. خو استعداد نسبت په دې چې څومره ما کرکټ وکړو، څومره چې دلته زه ولوبېدم، مختلف کلبو په خلاف ولوبېدم، په زموږ وطن کې استعداد ډېر زیات ده، خو چې هلته سهولیات ټول پلیران ته مهیا وسي، هلکان سپورټ شي او هلکان ته موقع ورکړل شي چې هغه هر لیول کې چیزي او هر عمر کې چیزي، نو د هغه مطابق چې ټول ته چانس ورکړل شي، زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبېږي په دنیا کې، دینه به نور هم ښه وځي.
امکانات چې دلته ګوري تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره مخصوصا د ځوانانو لپاره د تنکیو زلمیو لپاره او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري؟
بلې توپیر خو ډیر د ځکه د ملکونو کې کوچیز ویل دا مثال سہولیات ډیر زیات دیل دا اکیډمیان ډیر دیل دا گراؤنڈ ډیر زیات دی گراؤنڈ ٹرف ڈیر دی دا مثال دا کم چھ میچونه چې کیږي دا انٹرنیشنل پسا دا او افغانستان کې سہولیات شتا اوس مثال گراؤنڈونه جوړ شوی دی کابل کې بعض مختلف گراؤنڈونه جوړ دی خو نسبت اغیزی دلته سہولیات ډیر زیات دی
د راتلونکي لپاره ستاسو څه پلان دی؟ غواړی هم د کرکټ ته دوام ورکړي او ک نور څه پلانونه هم د ژوند لپاره لري؟
نو فلال خو لګیم کرکټ کې لګیم او زه مثال لیګونو تم زما د مختلف لیګونو تم زما د لوبېدل ما تیر کال زه تلې ما استرالیا ته تلې ما تم زلو لوبېدل ما او دی لیګو ته وي هر کال کیږي نو تیر کال ملته ولو بولو او بل امریکا تم تل عمر 2023 کې یو سو په نوټ وی ټورنمنت یو یاري کوم تل وبدل ما او په دوبای کې مختلف لیګونه کې وبدل ما نو فل ال خپل کرکټ ته دامه ور کوم او بس خپل فټنس او کرکټ باندې لګیا ما نو فل ال کرکټ هم کوم په سان کې زه کوچ ام ما لیول 2 کوچ مم کړه د ای سی بی نه د انګلند کرکټ بورډ نه دا سرټیفیکیټ ما زښت او آیسته سغوړم چې لیول 3 کورس هم کوم همدارنګ د غوړم کې فیوچر کې د کوچینګ وزم خو وي سم د کوچونو د دنیا مختلف ټیمونو تم کوچینګ وکما او دلته هم زه تقریبا 80 تر 100 کسان ماشومان دي واړه الکان انډر ایج چې د کوچینګ کوم دا غیته د بملر ما او فلوس نو غواړم چې لیول 3 کورس هم کوم بیا همدار نور هم غواړم چې خپل معلومات اضافه کوم بیا کوم شم چې انټرنیشنل ټیمونو کوچینګ هم بیا وکم نو پندې ټول باندې وختم بلې
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچینګ لپاره یا د روزون کې پتوګه په نړیواله کچه د کارکولو لپاره اغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري؟
اغه نو ما تاسو ویلې زه وصل لیول 2 کوچم اغه بیا بغیل په لیول 3 کوي او نو تا تجربه چې څومره تجربه لري ته څومره مثال ایکسپیرینس لري دا ټول کاونټ کیږي او تاسو ویږي چې ما کیږي بیا اغه مثال کا غواړی چاته پیشنهاد وکړو یا چاته ته اپلای وکړو چې وظیفه ته د کوچینګ په حساب کې دا هغه مغه کوم ملک ته غواړی چې اپلای وکړي هغه ته ټول تجربه ګوري به مغه مطابق باندې دا خپل ټیم لپاره پک کوي یا چوز کوي.
افغانستان ته د تلو څه پلان لري؟ یعنی د دې لپاره چې ملي لوبډله سره یا دغه د کوچینګ کوم مهارت تاسو لري د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې؟
ولې نه وطن خو زمونږ تاسو قسم را مونږ تاسو خپل وطن لري وسو یا خارج ملکو کې ځوان نو بیا هم خپل وطن څخه خبرګیږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته ماشومان ته او کم تجربه چې مونږ لرو او کم کرکټ هم چې کړه دا کم ایکسپیرینس دا اتمن غواړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کما او کومک وکما نو اتمن پرمې غواړي چې په آینده کې لاړ شم اول ته کوجی مکمل
د افغانستان کورنۍ کرکټ دا اوس تاسو څنګه ارزوي د دې ورته لري چې په راتلونکي کې لکه څنګه چې دا اوس د افغانستان ملي لوبډله خځلې دلې دا او په نړیوال جام کې خل استراوړنیم درلودي یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي؟
بلې د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې دا د پخوان ډېر خښوي دا مثال ال ټو ډي کرکټ کی 3 ډي کرکټ کی دا ټورنمنټونه دي داخلي ټورنمنټونه دي مثال د نوې ځوانانو ته ډېر چانس دا دوه ورځې لوبې ته چې ته وایي درې ورځې لوبې ته وایي بیا هغه نه بعد څلور ورځې کې کوم فرست کلاس لوبې دي دا ډېر مهمه دي عمل پساته یو ملک داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډېر مهمه کرکټ دي همدارنګه لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کې رنجی ټرافي وته وي هغه همدارنګه چې ټورنمنټونه هغه نه پلیران راځي ملي ټیم ته آی پی ایل او دی ټیم ته پک کوي او په مثال پاکستان کې دا ټورنمنټونه کې وته قائد اعظم ټرافي وته وي دا سي نو ټرافيان دي هغه د داخلي ټورنمنټ هم دي نه پلیران راځي ملي ټیم ته نور انل خلونه ته نو زمونږ په ملک هم ټورنمنټونه دا اوس چې سوشل میډیا په ترو فالو کوم شته لیست ټورنمنټ هم شته چې هغه 500 دی شپږیزم ټورنمنټ چې ما خپل دوه پیرش پګی دا کړی د افغانستان نه شروع کې چې کله دا شپګی دا شروع شو په افغانستان کې نو ما دوه کال کړی ولته نو دا شپګی ډیر ښه ټورنمنټ ده زمونږ اوس لوبغاړی ستوري راشد خان چې ټول دنیا اوس پیژني دا د شپګی نه راغی هغه ټایم کې موږ کوم دوران کې دا هم لوبېدو د کندهار ټیم نه د بوس نه بوسونه هغې نه راشد خان لوبېدلی نو هغه شپګی نه راشد خان سلو سلو هغه د مخکې راغی نو کولی شو داخلي ټورنمنټونه موږ لوبغاړي ملي ټیم ته وروپېژنو زمونږ داخلي کرکټ د پخوانه ښه شوی ده خو نور هم باید ښه شي څومره چې په کار ده هغې ته باید کار وشي او څومره چې داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او څومره چې لوبغاړو ته چانس ورکول کېږي میچونه دې باید زیات کړي د داخلي کوم میچونه چې دي فرسټ کلاس مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو پر فرسټ کلاس کېږي نو لوبغاړی حد اقل یو لس فرسټ کلاس وکړي نو او فلال میچونه ډېر کم وي لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاویږي دې نه باید زیات ملاو شي نو دا ډېر مهم وي همدارنګ د لیسټې میچونه کېږي یو لوبغاړی باید ډېر میچونه وکړي د لیسټې نه چې دوه درې میچ څلور میچ وکړي نو دې کې باید اضافه راوړي او بل ټي ټوینټي کرکټ هم باید وشي ځکه ټي ټوینټي لوبغاړي موږ ته پکار دي دا هغه ټول ټورنمنټونه چې بیا کولی شي چې افغانستان ملي ټیم ته او نور نولس کلونو ای ټیم او ایمرجنګ ټیمونو لپاره څه کولی شي لوبغاړي ډېر په اسانۍ همدې ټورنمنټونه پک کړي
تاسو په خپل په کوم فارمټ کې لوبه خوښوي په دا لاندو فارمټونو کې شل اووریزو کې او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنۍ کې
نو زما خپل اوس خپل کرکټر ما او کوم ډیو نه کړم زما درې ور فارمټ خوښيږي او زه درې ور فارمټ کې لوبم کوي شم او خوخه ما چې ټیسټ کرکټ مې ډیر خوښيږي ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله پغی ورځ پغی میچ کې معلومیږي ځکه هغه 15 ورځې لوبېدل هم دومره اسانه نه وي نو غیل په ډېر تیاری او آمادګي پکاري نو زه خپله شافن درې واړه فارمیټونه زما خوښیږي او درې واړه فارمیټونه زه کولی شم
ډېره زیاته مننه که څه د مرکې په پای کې زیاتوي اوریخیل صاحب
خواهش کوم تاسو نه ډېر زیات مننه چې ما ته مخ راکړو په اخر کې به زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول هیوادوالو ته چې همیش کوشش دی وکړي چې د ورزش لارې اختیار کړي تعلیم دی وکړي تعلیم ډېر ضرور ده ټولو ته ځکه تعلیم څه یو شی ده چې موږ کولی شو چې خپل د ژوند ټول د کوم مراحل چې دي د ژوند ټول کوم هغه چیلنجز او مثال ټول څه ټیټو چې کوم ژوند کې خبر راځي هغه موږ کولی شو ډېر په اسانۍ باندې حل کړو نو زه دا پیغام ټول ته ورکوم چې تعلیم ته توجه وکړي او ورزش وکړي او خپل مینس کې مینو محبت وکړي خپل مور پلار احترام وکړي ځکه الله پاک موږ پیدا کړی هم دې لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینو محبت ولرو او د بل احترام وکړو نو بس همدا پیغام دې ټولې وادواله ده
په لندن کې د راد کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په خنۍ غړی محب اوریاخیل د ازادۍ میلمه په پروګرام کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې قدر منوریدونکو تر بلې ځانګړې مرکز احمد تکل خدای په منی در سره کوم او په پا پاک رب وسپارم ازادۍ رادیو
مین ماتی زی شدا اون بیگان دیب کمار مین ماتی زی شدا اون بیگان دیب ساخی رات شادی کجا من بیگان دیب ساخی رات شادی کجا من نت میخ بلیت زی رونه بگان دیم جنون نت میخ بلیت زی رونه بگان دیم سفیر دشادی خوچا بنا بگان دیم سفیر دشادی خوچا بنا
Thank you. پاکم زیارت قبول شو بسمان رابر سنت پی پوری مکڑے ده حلک مور او سرا شیا سننگرے ٹھوٹ بما بسمان رابر سنت پی پوری مکڑے ده حلک مور بسمان رابر سنت پی پوری مکڑے ده حلک مور
More رنگینو بهارا پدې به دیارا شا یو زل فدا غلارا دالیا بیارا شا رنگینو بهارا پدې به دیارا شا یو زل فدا غلارا دالیا بیارا شا بغیر لتا نندڑی زمون دکلی کسی بیگا سبا نندڑی زمون دکلی کسی بیگا سبا نندڑی دخپل خائص پنشا سرپ سودا راشا یو زلپ دخلا را لالی بیارا شا رنگینو بهارا پدې به پیارا شا یو زلف ته غلارا لالی پیارا شا
یو زلف ته غلارا